السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه ته مو زه نجیه صبحی هرکلی کوم. د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخ وړي. په دې خبري مجله کې اوري چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان له امریکا سره هوکړې ته ژمن نه دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1,500 ته لوړ شو. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختمه شوه. هغه د کار د پای په پیغام کې دی کلي زه د میلیونونو افغانانو له دې هیلې سره چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي له کابل اعظم. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. او په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 1,500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه په سر کې هم امنیتی موضوعات. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان شایخ شورش د دغه خبر په تایید سره وایي چې وسله طالبانو تېر کال 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په ګیاوو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې د ملي اردو او پولیسو 15 تنه پکې ووژل شول. د نوموړي په وینا په وژل شوي کې یو کس هم له ولسي پاسون کونکو څخه و. ښاغلی شورش وایي چې په ځوابي بریدونو کې 3 طالبان هم وژل شوی دي. طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا په بغلان کې د پولیسو پر پوسته د وسله طالبانو په حمله کې 2 پولیس وژل شوی دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مزدومیار نن د مارچ په 28 ازادي راډیو ته وویل چې وسله طالبانو تیر شپه حمله کړې وه او 4 پولیس یې برمته کړي دي. مزدومیار ویلي چې په حمله کې د وسله طالبانو لوی هم یو شمېر کسان وژل شوی دي. په دې اړه هم وسله طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختمه شوه. هغه د کار د پای پیغام کې لیکلي زه د میلیونونو افغانانو له دې هیلې سره چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي له کابل اعظم. یماماتو په دې پیغام کې چې نن د مارچ 28 خبر شو ویلي چې په افغانستان کې ستونزې او سختۍ شته، خو باور لري چې د افغانستان خلک یې د حل توان لري. په بیان کې ویل شوي چې ملګرو ملتونه اوګه په اوګه د افغانستان خلکو سره ولاړ دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او ازادیو لپاره دا غده خدمت ستاینه کړی ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 499 پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر 414 منفي او 43 مثبت دي. د امنیت روغتیا وزارت د څرګندونې د شنبې پورې سهار یوې خبري غونډې ته وکړې. د نوموړي په خبره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر ترې څارنه کوي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله مایر وایي دا مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر نیول شوي دي. د وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د علماو، رسنیو او خلکو همکاري اړینه بولي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. د امریکا سفارت نن د مارچ 28 پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایروس د دې پروا نه کوي چې څوک ناروغ کوي. په افغانستان کې د چین سفیر وان یو هم نن پر ټویټر تایید کړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او خلکو سره د مرستې وسایل به افغانستان ته ورسیږي. د علی بابا ګروپ په نوم د خیریه ادارې مشر جک ما نن سهار پر ټویټر لیکلي چې افغانستان، بنگلاديش، منګولیا، کمبودیا، مالدیف، میانمار، سریلانکا، پاکستان او لاوس ته به 1.3 میلیون ماسکونه د کورونا وایروس د ټست لپاره 210,000 طبي بستي، 6,500 ترمامیترونه د طبي کارکوونکو لپاره د ځان ساتنې جامې او داسې نور ضروري مواد ورکړي. په کابل کې د چین سفیر دا خبره تایید کړې، خو نه یې ویلي چې دقیقا څه وخت به دا مرستې افغانستان ته ورسیږي. قدر منوریدونکو د ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه هم لرو. په بهرنی خبرونو کې هم ډیره برخه د کورونا وایروس په اړه ده. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 1,500 ته لوړ شو. د روسیا نړیوال سازمان نن د مارچ 28 خبرداری ورکړ چې ځوانان باید له دې خطره ځان خوندي ونګړي. د کورونا وایروس وبا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅو د میلیونونو انسانانو په حرکت، د خوندیو او تجارتونو پر فعالیت او د ملیونو وګړو پر کارونو بندیز لګولې ده. په ډیرو هیوادونو کې کارونه د خلکو له لاسه وتی او حتی میاشتنۍ تنخوا پر ډیرو خلکو بنده شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم نن وویل چې د هغو کسانو ژوند ډیر ګواښ سره مخامخ دی چې عمر زیات دی یا مخکې په نورو ناروغیو اخته دي. نوموړي خلکو ته پیغام کې ویلي چې پر حرکت له بندي سرغړونه او تګ راتګ د نورو خلکو ژوند ته ګواښ پیښولی شي، نو له دې امله دې هڅه وکړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په روسیه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 253 ته لوړ شوی دی. په مسکو کې د بحرانونو مرکز ویلي چې یوازې پرون یې 450 نوې مثبتې پیښې تایید کړې دي. دا شمیر نن د مارچ 20 اعلان شوی دی. په کورونا وایرس یو وخته 90-کلنه روسۍ ښځه 4 ورځې وړاندې مړه شوه. خو د روسیې حکومت ویلي چې هغه د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوې ده. له کله راهیسې چې په نړۍ کې دا وبا اعلان شوی، په روسیه کې 12 تنه له دې وایرس ښه شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ 14 نیټه وویل چې د کورونا وایرس وبا نړۍ ته یو سخت ګواښ دی. او په قرغیزستان کې امنیتي شورا د دې هیواد صدر اعظم ته سلا ورکړې چې سبا د مارچ په 22 بیړنۍ حالت اعلان کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي. د قرغیزستان د ولسمشر دفتر نن دا خبر خپور کړی دی. د دې هیواد په جنوبي ولایت نوکات کې د کورونا وایرس 3 پیښې ثبت شوې او تر هغه وروسته په سیمه ییزه کچه بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په قرغیزستان کې د کورونا وایرس 4 پیښې تر اوسه تایید شوي او ټول هغه وګړي دي چې له سعودي عربستان نه ورستانه شوي دي. د ازبکستان د روغتیا وزارت هم نن نوکر چې هلته په کورونا وایرس د اخته وګړو شمیر 130 ته لوړ شوی دی. قدر مونږ اوریدونکو دا خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل، که غواړئ چې د خبرونه بیا ولولې د آزادی رادیو ویب پاڼې ته ورشي، پته ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان له امریکا سره هوکړې ته ژمن نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی
نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن. یک جمع از طالبان پابند به تعهد به می موافقتنامه بودن، یک جمع دیگه به عملات خودت آمده دادن.
په دې اړه هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس 3,940 پیښې ثبت شوي. د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 3,940
پیښې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره بیرته پرانستل شول. د یاد وزارت مرستیال ویان اشرف حق پرست
تنها و مرز تورخم بسته و سپین بولتک قندهار دوباره باسته تا اموال تجارتی داخل افغانستان بیا.
په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې له چین وروسته د کورونا وایرس مخه ډیره اروپا ته شوې ده. او نور تر 3:30 له ازادي راډیو رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان یو خل نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته ویل دا سیبریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات کې وړ مشبه د نفوسي کسانو په برید کې 40 افغان امنیتي ځواکونه وژل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي په جګړې سره سولې ته رسیدل ناشونی دي. نور جزئیات د ډی وی نادر په ریپورت کې. په زابل ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستی برید د طالبانو او امریکا ترمنځ تر هوکړې وروسته تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دې حملې ترسره کول د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو دوه ډلې توپ خي چې کولای شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کې نشان میته کې طالبان د اکثر واحد قرار نه دارن.
دا ښایي چې طالبان یو خوله نه دي. ځینې د امریکا سره په هوکړه ولاړ، خو ځینې یې د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا ده چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان د هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي.
نیروهای دیگه هم هستند که مخالف حکومت هستند.
وسلوال و مخالفین وړ مشپه د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو لخوا ترسره شوی، د ملي اردو او پولیسو 26 سرتیری وژل شوی دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیښه کې د ملي اردو 11 سرتیری، شپږ پولیس شامل دي او درې نور لا درک دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا برید غندلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې دا برید په یو حساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې شوی دی. د ولسمشرې ماڼۍ خبر پاڼه کې راغلي چې داسې بریدونه کولی شي د سولې لاسته راغلي فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکاني دې برید ته په اشارې سره وایي چې د جګړې په دوام سره د سولې هڅې پایله نه ورکوي.
په داسې حال کې چې اوربند نه وي، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنګ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل شي چې اوربند ومني.
دا برید په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له دفاعي څخه فعال دفاعي حالت ته ور وګرځي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندي مروا مینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به خامخا د دې برید غچ اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې برید په تړاو د دوی څېړنې دوام لري، خو ډېری حکومتي چارواکي او د امنیتي بنسټونو ویاندویان په دې باور دي چې دا برید طالبانو ترسره کړی دی. د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک له بېرحمه او قاتلو ډلو سره سروکار لري چې هیڅ ډول اخلاقي ارزښت او یا کتبي هوکړې ته ژمن نه دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي هم دا برید د طالبانو کار ګڼلی او ویلي دي دا ښیي چې طالبان لا د تاوتریخوالي دوام ته ژمن او د سولې له بهیر سره مخالف دي.
د ډیوی نادر په ریپورت کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان یوه خوله نه دي. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې زابل ولایت پیښې ته ورته نورې پیښې به د سولې پروسه له بنبست سره مخ کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي طالبان دې د جګړې له شدته لاس واخلي او افغان حکومت دې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. خغلی سادات سره زموږ همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې په زابل ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وژلو په شان نورې پیښې به د سولې په پروسه څه اغېزې ولري.
بې له شکه چې د زابل پیښه یو تراژیدي وه. زابل پیښه کې په داسې حساس پړاو کې چې د سولې مسله مخ روانه ده، همدارنګه طالبانو سره د پرمختګونو خبرې کېږي، دا په دې معنا باندې که چېرې طالبان دغسې اقدامات ترسره کړي، دغسې عملیات ترسره کړي، په عین زمان کې د جګړې خلاص نه اخلي او په خپل تعهدات نه ودرېږي، دا په دې معنا چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ یو څرک لیدل کېږي. اما دا باید روښانه شي چې طالبان ولې داسې ترسره کوي چې په دوی د خشونت د کموالي خبره کوي او هغه څه چې د امریکا سره لاسلیک شوي تر څو د افغانستان د حکومت سره کوم مستقیمو خبرو ته کښېني، دوی به د خشونت څخه لاس واخلي او حداقل کموالي ته بوځي. اما له بده مرغه لیدل کېږي چې په دې مسله کې، د زابل په مسله کې، په ښکاره لیدل کېږي چې طالبانو فعال حضور دی، د هغوی جنګیالي دي او ځي او یو پوستې ته ورسي، حتی په ډېر یو بد شکل باندې هلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانۍ کوي او هغوی حتی سیزل کېږي. دا په دې معنا باندې چې د سولې تعهدات له ناکامۍ سره مواجه کېږي او ګڼ شمېر سولونه راولري چې هغه به جواب شي.
تاسو له نظره څه د دې لامل سول چې داسې حملې بیا پیل شي؟
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې طالبان ممکن د افغان حکومت تر اوسه فشار لاندې راولي. د بندیانو مسله کې دوی غواړي تر څو په ټوله معنا باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپله هغه مطلوبه نتیجه چې 15 بندیان په لومړي بیچ خوش شي. او په دې باندې طالبان عقیده لري چې د جګړې شدت یا همدارنګه د حملو زیاتوالی ممکن پر افغان حکومت فشار راشي او بالاخره تسلیم شي. دویمه خبره زه باور لرم چې د طالبانو په داخل کې استخباراتي کړۍ دي، خصوصا حقاني شبکه او نور استخباراتي حلقې هم شته چې هغوی ممکن د سولې مخالفین وي او بالاخره نه غواړي چې د سولې مذاکرات لړۍ په چټکۍ او کامیابۍ سره مخته لاړ شي. یعنی دا په دې معنا باندې چې دلته که طالبان سوله هم وکړي، سولې سره نور تعهدات لا تازه کاندي، ولې د دغسې پیښو شاهدان له بده مرغه شي افغانستان ممکن اوسي، ځکه چې موږ دغه جګړه د استخباراتي له اړخه که تعریفو، دا یوه ډېره پېچلې جګړه ده، ډېرې پېچلې حرکت ده. حتی د طالبانو هغه قوماندانان چې هغوی خپل سری دی یا په عین زمان کې د قطر دفتر سره سیاسي اختلافات لري، دغه سي بدمرغه پیښي، دغه سي بده پیښي به له بده مرغه ولري.
بله استاد، که دا هم راته ووایي څه فکر کوئ؟ تر دې مخکې هم طالبانو موږ سره خبرو کې دا ویلي دي چې دوی له افغان حکومت سره تر اوسه په دې اړه کوم توافق ته نه دي رسیدلي، او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې به خپلې حملې جاري ساتي. تاسو فکر کوئ چې د بین الافغاني مذاکراتو ځنډ به نور هم دغه شان حملو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم دا یو بڼه کېدلی شي که طالبان په دې فکر کوي چې دوی د افغانستان د حکومت سره تر هر وخت پورې نه کښېني تر څو پنځه زره بندیان خوشې نه شي، او خبرې کوي چې طالبان په عمل کې د جګړې کموالی یا د جګړې د شدت په کموالي باندې بحثونه کوي، او عمل کې دا اظهار نه کوي چې طالبان ګویا له جګړې څخه خلاص اخلي. دا یو بنبست حالت دی، یو ستونزمن حالت دی.
او بالاخره د تاسو له نظره دواړو لور ته یا د جګړې دواړو ښکېلو غاړو ته څه کول پکار دي تر څو جګړه نوره شدت پیدا نه کړي؟
لمړی خو دا که موږ د سولې خبرې وکړو، جګړه باید کمزوري شي، جګړه باید کمه شي. دا سولې او د جګړې یو علمي فرمول دی. که چېرته موږ د جګړې په ژبه باندې د سولې د پرمختګ خبرې کوو، دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته، او د افغانستان آینده لپاره په ډېره درنه قیمت باندې تمامېږي. که طالبان په دې کوښښ کړي تر څو په سوله کې زیات امتیازات ترلاسه کړي، په دې هدف باندې جګړه زیاتوي، دا یو نقیصه ده، دا یو غلط فکر دی. یعنی بندیان خوشې کول د افغان حکومت لپاره درسته خبره ده چې ممکن په بعض مسایلو کې باید یعنې تخپذیري ښکاره کړي، ولې حد اقل یو داسې میکانیزم ژبه رامنځته کول، د داسې ګډه ژبه باید رامنځته شي چې وکولی شي طالبان او د افغان حکومت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو دروازې د پرانستلو همدارنګ د ور پرانستلو لپاره یو لامل ګرځي، یو لټ ګرځي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات و چې ویلي طالبان دي د جګړې له شدت څخه لاس واخلي، او افغان حکومت دي ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږی است. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 479 پیښې ثبت شوې، چې له دې ډلې 414 منفي، 24 مثبتې، او 12 تر څېړنې لاندې دي. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار د شنبې د ورځې سهار یو خبري کانفرنس ته وویل د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشري څارنه کوي. هغه د دې ویروس د مخنیوي لپاره د علماو، رسنیو او خلکو همکاري اړینه وبلله. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوندو ادارو جدي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت وایي وحید مایار د شنبې د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې وویل
مشکوکی پیکی لابراتوار تا روش شگیدی چه دیده سامپلونا چلوش مصبت او سپوانلس او چلوش او بیارلس منفی او دولست موری دی لابراتواری مایناتو کردیدی براست که جیگر کیم چه مایناتو کردید امام دفید سامپلس انشالا چه شریکا و کلا کنم.
ښاغلی مایار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپله ولسمشر ورنه څارنه کوي. د نوموړي په خبرو اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو شل بستریز روغتون موجود دی چې په راتلونکي کې به حالت ته په کتو سره د دغو روغتونونو ظرفیت لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي. د دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یوه نظارتي کمیټه جوړه شوې، او له هرو 24 ساعتونو وروسته د نظارت تر څنګ له هغه لازمې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي. د پوځي چارو کارپوه باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یوه جدي خبره ده، او اړونده کمیټه باید په ډېر دقت سره خپل چارې مخته یوسي.
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطعاتو او محبسو کې اشد ضرورت دی. که څه هم زموږ د هېواد د وزارت صحت جامې امکانات محدود دي، په عمومي سطحه ارزیابي کېدای سي، خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده. څومره چې ممکن وي دغه کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطعاتو کې ګټه واخلي، او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې د کورونا وایرس له 24 ثبت شوي مثبت شاتو پیخو پینزل سپا حیرات، دری پا سمنگان، دوی پا لوگر او یوه یوه هم پا بلخ کاپیسا دای کنده و بادغیس ولایتونه که ثبت شویده. دا امیرختی وزارت مسئولین وی مثبت پیخی دیری پا حقو کسانو که ثبت شوی چه تازه لیران سخ افغانستان تراغلی دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صفو د مخام لوو د سهار ترو بجو پوری به د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزې چارې پرې په عادي ډول مخته ځي. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د هیواد په شمالي او جنوب ختیځو بندرونو کې صادرات او واردات لږ څه کم شوي وو، خو اوس د تورخم بندر پرته له ټولو بندرونو نه خوراکي او نور مواد هیواد ته واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ډاډ ورکوي چې 90% خوراکي مواد له شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او اوس د هیواد په بازارونو کې د دغو موادو هیڅ کمی نه لیدل کېږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د چمن او سپین بولدک سوداګریز بندرونه چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکم لس ورځې مخکې د پاکستان له لورې تړل شوي وو، د هغه هیواد د صدر اعظم په سپارښتنه د شنبې په ورځ سهار 8 بجې بیرته خلاص شول. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزې چارې خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حق شناس د شنبې په ورځ سهار ازادي راډیو ته وویل
تناب مرز تورخم بسته و سپین بولدک قندهار
اوس یوازې د تورخم بندر تړلی، سپین بولدک بندر خلاص شو چې د سوداګرو مالونه پرې هیواد ته راشي. د کرونا وایرس د خپرېدو په دلیل ځینو هیوادونو خپل بندرونه د افغانستان پر وړاندې تړلي وو، خو له نیکه مرغه دغه بندرونه اوس خلاص دي. سوداګریز مالونه پرې په عادي حالت کې تیریږي راتیریږي او هیڅ ستونزه نه لرو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو پر بنسټ له ایران سره اسلام قلعه، له ازبکستان سره د حیرتان، له ترکمنستان سره د اقینې او تورغونډۍ، له تاجکستان سره د شیرخان او له پاکستان سره د چمن او سپین بولدک بندرونه د افغانستان د سوداګرو او واردونکو پر مخ خلاص دي او سوداګریزه راکړه ورکړه پې په عادي ډول روانه ده. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وای تیره ونۍ له شمالي ګاونډیو هیوادونو نه په خوراکي موادو بار 215 واګونونه افغانستان ته را رسیدلي چې د هیواد په بازارونو کې د وړو غوړیو، وریجو او داسې نورو موادو د کموالي اندېښنه له منځه وړي او د تورخم بندر له خلاصېدو سره به دغه اندېښنه په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. پاکستان د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه د تورخم بندر د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریز راکړې ورکې پر مخ وتړ. د دغه بندر د تړل کېدو هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی ګڼل شوی او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه هیواد چارواکو پریکړه کړې چې دغه بندر به د 2 اونۍ پر مخ تړلی وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال محمد یونس محمد لازادی رادیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته او بای هم لوړې نشي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې حکومت دې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د احتکار مخه ونیسي او د موادو بیې دې په جدي توګه وڅاري. سید قدیر او عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل
زندهی شرایط فعلی از کل کرا باید است یا مواد خوراکی را به مردم بیاید.
په وسنه یو شرایط که دوی باید په مناسبه به خوراکی مواد خلقو تورسوی. یو سړی په ورځ که دوغانی نشی پیدا کولی خوراکی مواد لکوم از ایتر لسه کری. له حکومت غواړي چې د مواد نرخنامه ورکړي. هر سړی په خپل سر پلورل کوي. مواد دیر دی خو که دولت ورته پام وکړي او کنټرول کړي دا به ښه وي.
سره له دې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان ځمکني بندرونه خلاص دي، خو د افغانستان د هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده آزادی راډیو ته وویل یو شمېر هیوادونو لکه هندوستان، تاجکستان، ازبکستان او سعودي عربستان له افغانستان سره هوایی پروازونه په موقت ډول بند کړي دي. د وفایزاده په خبره اوس یوازې عربي متحدو اماراتو او ترکیې ته پروازونه شته او له ایران سره په پروازونو کې 90% کموالی راغلی دی. وفایزاده وای دغه بندیزونه د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي له تدابیرو سره تړلي دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو، آزادی راډیو ته غوږ یاست. که غواړئ د آزادی راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه آزادی راډیو فیسبوک پاڼه هم لري. پته یې ده facebook.com/azadiradio. په کونړ کې چارواکي وایي دینی عالمانو ورسره د جګړې کموالي ترڅنګ د هرې ستونزې په هواري کې مرسته کړې او د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهونې او ورڅخه د ځان ساتنې په برخه کې هم خلکو ته پوره معلومات ورکړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د هرې ستونزې په هواري کې ورسره دینی عالمانو پوره همکاري کړي. اوس چې د کورونا وایرس د افغانستان په ګډون د نړۍ اکثرو سیمو ته ځان رسولې، نو له یاد وایرس څخه د ځان ساتنې په اړه هم علماو خلکو ته پوره عامه پوهونه کړې ده. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال د دینی عالمانو استازو سره په خبرو کې وویل په ولایت کې د جنګونو او افغان وژنې د کچې کموالي کې دینی عالمانو مهم رول لوبولی دی.
نن چې په کونړ کې امن ده، نن چې په کونړ کې ثبات ده، امنیت ده، د تاسو د کار زیار او زحمت ده. همیشه مختل شاګردان، همیشه مختل طالبان هغه روحیه روزلې دي چې د وطن وروستۍ په روحیه او دا موږ ته ډاډ او قوت راکړي چې موږ انشاءالله د سمون کپاتون
دینی عالمان وایي له ناروغیو څخه د ځان ساتنې دپاره د اسلام دین خپلو پیروانو ته د ځانونو او چاپیریال پاک ساتلو امر کړی او که څوک همدا اوامر په ځان عملي کړي نو ځانونه د کرونا په ګډون له ډیرو ناروغیو ژغورلی شي. مولوی محمد رفیع وایي
چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې داسې مرض الله نه پیدا کړی چې هغې له دوایي نه ده پیدا کړی. دا چې کوم دا مرض نن الله په انسانانو باندې مقرر کړی دی، د دې دپاره په موږ په تاسو باندې لازم دي چې اول د خپل حکومت د کوم دغه چې موږ او تا لارښود چې موږ او تاسو ته کوي په هغې باندې دغه شو ځان ساتل او وقایه چې کوم دی دا د علاج نه دغه د بهتره ده.
د عامې روغتیا مسؤلین وایي په کونړ کې تر اوسه د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو بیا یې هم د کنټرول دپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د دوی په خبره چې ولس ورسره پوره همکار دی. د اسدآباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله صافی ازادي راډیو ته وویل
ایران نه، د چین نه او نور اړوند هیوادونه چې هغې کې دغه واقعیت مثبت دی او پیښې شته دی، او همدارنګه زموږ په داخل کې چې کوم ولایتونو کې پیښې دي د هغې ځایونه چې څوک راځي زموږ د سرویلانس ټیم او نور روغتیایي کارکوونکي په شمول ستاسو د رسنیو همکاران، عام خلک، دا ټول همکار دي. کله چې یو څوک راځي نو هغه لمبرې مونږ ورکړي دي او مونږ ته زنګ وایي او هغې مونږ سره راجستر دي او منظمې تعقیبوو.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو ته د کرونا وایرس رسېدلی چې تر اوسه پرې نږدې 200,000 کسان اخته شوي او له دې جملې له 100,000 زیات مړه شوي. که څه هم چې په افغانستان کې کوم کس د کرونا له وایرس نه دی مړ شوی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تېرې ورځې پورې په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمېر 40 ته لوړ شوی او کوم کسان چې په دغه وایرس اخته شوي ټول له ایران راغلي افغان کډوال دي.
دوستانو، آزادی راډیو اورئ. آزادی راډیو د افغانستان په سترو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، پارون، اسدآباد، مهترلام، خوست، ګردیز او ځینې نورو ښارونو کې د اف ایم په 100.5 سپې خپرونې لري. دغه راز کولای شئ آزادی راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12.90 هم صاف او واضح ډول واورئ. آزادی راډیو ویب پاڼه هم لري. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
السلام
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی اختصم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ویده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
سلور بجیو دیش د قیشوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل تورمان څخه.
په بغلان ولایت کې د پولیسو پر پوسټه د وسوال طالبانو په عمله کې دوه پولیس وژل شوی دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیت نن د مار په وشتم ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبانو تیر شپه عمله کړې وه او څلور پولیس یې برمته کړي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تدمی چې اماماتو د کار پنځه کلنه رسمي دوره ختمه شوه. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 414 منفي او 40 یې مثبتې دي. کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 1500 ته لوړ شو. په قرغیزستان کې امنیتي شورا د هیواد صدراعظم ته سلا ورکړې چې سبا د مارچ په 22مه بیړنۍ حالت اعلان کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي. او په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 253 ته لوړ شوی دی.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. له چین وروسته د کورونا ویروس مخه ډیره اروپا ته ده، خو په وروستیو څو ورځو کې دا ویروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په بیساری ډول خپور شوی. اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه جزئیات لري.
په امریکا کې په کورونا وایروس او داخته کسانو شمیر پرون جمعه تر 3000 واوښته او یو شمیر ایالتي حکومتونو د امریکا له 20 میلیونو وګړو وغوښتل چې له کورونو راونه وسي. د خبرو شوی یو شمیرو له مخې لږ تر لږه 241 تنه تر اوسه د کورونا په وایروس په امریکا کې مړه شوي دي. د نیویارک، کالیفورنیا، کنیکټیکټ او ایلینوی والیانو یا گورنرانو له خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کورونو کې پاتې شي. په نیویارک کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 8000 ته رسیدلی او د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي چې د ایالت د کورونا وایروس پر مرکز بدل شوی دی. د نیویارک ایالت والی اندریو کومو پرون امر وکړ چې ټول خلک دي په خپلو کورونو کې پاتې شي. د کومو په امر له سبا یک شنبه څخه دي هغه ټول کمپنۍ او مؤسسې فعالیت ودروي چې کاري ضروري نه دی. د نیویارک د والی په وینا دا په دې ایالت کې تر اوسه پورې تر ټولو سخت اقدامات دي چې عملي کیږي. د نیویارک د گاونډي نیوجرسي ایالت والی هم پرون ورته اقدام اعلان کړ او له ټولو مؤسسو او شرکتونو یې وغوښتل چې که کاري په ورځني ژوند کې زیات مهم نه وي خپل فعالیت ودروي. په ګڼو نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامات اعلان شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم پرون وویل چې سر له همدا نن ورځې څخه به په دې هیواد کې ټول رستورانونه، کافي شاپونه، بارونه، سینماګانې، تیاترونه او ښوونځي بند وي. د جرمني تر ټولو زیاته کرونا ځپلې سیمه بایرن چې منشنه مرکز دی سر له نن څخه غیر ضروري فعالیتونه منع اعلان شوي دي. تر نن ورځې پورې 2,618 په کورونا اخته تشخیص شوي، 1,419 تنه ورڅخه مړه شوي دي. حال دا چې پرون په کورونا وایروس د مړو شمېر تازه 10,000 تنو ته رسېدلی و، خو ډېر نور له دې ناروغۍ ژغورل شوي دي. هغه کسان چې تر نن پورې صحت ښه شوی دی شمېر 9,945 تنو ته رسیږي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا کې مړه شوي. په دې هیواد کې تر 4,000 زیات کسان مړه شوي. ورپسې چین دی چې 3,255 تنه پکې مړه شوي دي.
اوس هم دوا اونیزې خبرونې حقیقت صدای او ځوانانو خبرونې نشر ته چمتو دي چې اورېدل یې مه هیروئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګښونې د خونې لمړی مرستيال اجي محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مومن صاحب ډیره مننه کور ودان. په سر کې قراتو وایست چې اوس وخت تاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونا وایرس یا کوویډ 19 د یو داسې وایرس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهانی مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نشي. نو لهذا موږ تقریبا دغه تور چې تاسو ګورئ یو ورځ د قیمتي همراله هغه سرسرماوره قیمتي په ډیر لږ ټول خلکو یو دم په شار باندې هجوم ورولې او چا د یوې ورځې پر ځای یا د لس د یوې میاشتې د زغې پر ځای باندې د یو کال زغره نیول او خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داس حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان ودی. مش خلکو ته ورسته د دوه ساعت پاتې په هغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د زموږ په یوه ورځ کې چې زموږ د چمن بارډر بند او بیا چې د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند شو نو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي.
اوس زموږ تجارت وبخی جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو له کوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي؟
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي. نو لهذا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی، اسلام کلا خلاص دی، تورغونډي خلاص دی، اقینه خلاص دی، شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی. تقریبا هر ورځ په سوسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي او د خوراکي مواد تقریبا وړ ورځ 1500 کانټینر وړي داخل سوي دي چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد دی. یعنی دغه نن هم هغه لري شروع ده او مملکت ته د داخليدو په حالت کې ده. موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو پټیر پنځمبه د خصوصي سکتور سره یو ډیر شپ عاجله جلسه درلوده. خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلوده، له خصوصي سکتور هم ځنګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنې ومنلې او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نستولې. موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت، همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانی او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښی او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښی.
اوس مشکل ست د ترانزیت په برخه کې
زموږ تقریبا 1500 یا موټر دغه اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم نن تقریبا په سلو کې نه نیمه پیسه دا وځه چې دا بندر خلاصيږي او اوس هم جناب وزیر صاحب مالیا هم موږ ته اطمینان راکوي چې د نن د پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکوي چې
دا
په پاکستان کې بند پاتې دي، هلته خوراکي مواد شته ان شاء الله او هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي.
جناب مومن صاحب علت څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت په برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري؟ لوی خو
موږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په یوه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل نه دی درلودلی. موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په یو کې یو کال کې نه درلودلی. یو کال تقریبا لس 15 ورځې مشکل جوړ شو. دا مطلب دا مشکل چې دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بین المللي مشکل دی چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دی او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید زموږ د پاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي. نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کرونا وایرس په وجه باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزو مدغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خاطر چې د انسانانو تګ و راتګ کوسی دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی ولې دا چې چورتي وسمه ان شاء الله په دانه زده کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی. له ایران سره زمونږ راکړه ورکړه څنګه ده؟
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول شوي دي، هوا په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول شوي دي، هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه انشاءالله د اسلام قلعه هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دي کارونه دی خاص منظم ترانزیت روان دي، د یوازې نه خوراکي مواد، هر نوع مواد، هر نوع جنس چې د افغانستان ضرورت دی افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک دا هم اندېښمن کړي دي، لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه اندېښنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي؟
زه فکر کوم عمده تجاران تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دور دور په دې خوا د شهر په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوستل او ټولو خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د پورتول په دې کې چې څنګه وکولای شي چې هغه خپل کومکونه جاری وساتي، په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټول شهر کې موټران تقسیم کړي، زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیروهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت، دا څلور شرکتونه چې عمده شرکتونه و عمده پروشي درلودل په ټول کابل کې خپل موټر زبتاستو پرون خلکو برته چې ور مورز شل ګونی رانیول پرون برته راوړل چې دوی ګونی برته راځل تلس ګونی مرسته په کو په کور کې ځای نه لرو، یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دی او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دی، احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی، هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کې او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې دی هغه په سوو کنټینرونه واردي، نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده، چون کندهار واردات چې و زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ته راتي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راتي. نن هم ټولو تجارانو یعنی دا پریکړه وکړه چې موږ به پر ټولو پر کورو ولا باندې شان خرڅو، هغه څوک چې جلابي کوي پر هغه به نه خرڅي. مخصوص ټلیفونونه شپه شرکت هلته وجود لري، پرم د والي صاحب سره په دې باره کې منظم یو
تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی، دغه مشکل څه کنسته؟
خوراکي مواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته وویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړې ده، نن هم هیئت تاسو پر همدې ادارې امور نه ښاغلي وتکي سره بیان یې واورېدل چې هیئت تل دی قزاقستان ته او هلته نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او انشاءالله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خاطر درغو چې بنادر خلاص وي، زموږ افغانستان پر یو بندر مترکی نه دی. تاسو ولیدل چې وړمو درې او دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله د غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته، نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داري کوي د ټول رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوبوي. په خپل ټول رهبری شار ته وتل او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارانه تشویق کړل منډې ته ولاړل، نو مش په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به دې برخه مطمئنه وي فنان ولا
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه شته چې مبا د دلته به انتقال نشي نوات او غوته مطمئنان څه خلکو ته.
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي مشته دی وي ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده، د بازار آزاد یو ځانګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچیر خدای مکړه د کورونا ویروس مشکل په افغانستان کې سختیږي او ډیریږي، اطمینان خلکو ته څه دی ډاډ هم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیږي؟
او په کافي اندازه هدایت ورکول شوی دی ټولو سوداګرو ته چې په کافي اندازه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور د خپل چې زموږ ټولو تجارانو ان شاء الله دغه ټول تجارانو ته تاسو څنګه لیدل چې ناستي تقریبا لسم زره کنټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټ لرو چې پر لارې روان دي، یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټولو افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتکار وکړي. سوداګرو دغه خپل وړي په خپل سر ورکړه، یعنی نرخ په بازار کې اومچو تقریبا په 1500 په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو او ول سو غوړې دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب محمد صاحب.
شکر خوښه زاف
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه میومنې. ځینې ځوانان شکایت کوي چې له افغانستان سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅیږي. وابوري چې دا سکالرشپونه څوک او څنګه خرڅوي؟
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا راتاو خلک یا د دوستي کارتر یا ور و نور خلک دغه سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري.
د سکالرشپونو خرڅلاو به د لوړو زده کړو په بهیر څه تاثیر ولري؟
موږ د معلوماتو نرو د بازار پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کال کویل او دلیل دغه دی چې داس په واسطه وسیله باندې لار ایستلې ده.
او د سکالرشپونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
زه غواړم په دې کې د افغانستان سنا مجلس جدي ارزونه وکړي او تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبار خیلی وړاندې کوم. په پیل کې د سکالرشپونو د خرڅلاو په اړه راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ویل کیږي د بیلابیلو هیوادونو لخوا له افغان ځوانانو سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅیږي. دا سکالرشپونه چې په اصل کې وړیا وي خو په افغانستان کې بیا له زرو ډالرو نیولې تر شل زرو ډالرو یا تر دې په ډیرو پیسو خرڅیږي. په دې برخه کې فساد سبب شوی چې ډیر کله لایق ځوانان په بهر کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي او پر ځای یې د پیسو په بدل کې نور کسان ولېږل شي. د یو خصوصي پوهنتون کارکوونکی محمد جواد چې غوښتل یې په بهر کې ماسټري وکړي وایي له ډېرو هڅو وروسته ورته وویل شول چې باید سکالرشپ په پیسو واخلي.
ما غوښتل چې ماسټري وکړم، بیا ډېرې هڅې مې وکړې چې یو بورس پیدا کړم. خوار ځای ته به چتلم دا خبره به یې کوله چې پیسې راکړه موږ دې کامیابو، خو دا چې ډېرې پیسې به یې غوښتې او زه به هم د هغو په خبره باوري نه وم، ځکه مې سکالرشپ تر اوسه نه دی اخیستی. په وروستي ځل یو کس راته وویل چې د کاناډا سکالرشپ درته اخلم خو شل زره ډالر به راکوې. نو د دغسې نورو هیوادونو بورسونه هم خرڅیږي او ډیر کله داسې هم کیږي چې ځینې بنسټونه له ځوانانو د بورس پیسې واخلي خو بورسونه نه ورکوي او ځان ترې پټ کړي.
د لوګر اوسیدونکی عرفان رنګ وایي د خپل هم څو ځله د سکالرشپونو لپاره امتحان ورکړی خو د کامیابۍ په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې شوې ده.
سفارت ته چې موږ ولاړو په داخل سفارت کې موږ ته دا خبرې کېدلې، هلته دغو کارمندانو دغو ساتونکو موږ ته دا خبرې کولې. موږ ته یوازې ډول اندېښنه راواچوله. موږ ته ویلې څوک چې وسیطه نه لري سه امتحان مه ورکوي، هیڅ په کیسه کې مو اوسېږئ، نه کامیابېږئ. د همدې له وجې زیاترو خلکو سوالونه غلط کړي وو. بیا زموږ ملګري وو اوس پرې کامیاب شوي دي، ډېر کسان دي زموږ اوس پرې کامیاب شوي دي. د هغو ته قبولي نه ده راغلې، د هغو په ځای نور کسان لیږل شوي دي. زما خپل یو ملګری وو برس کې ازموینه ورکړله، کامیاب شو او نه 2000 ډالر وغوښتل شول. هغه د یو غریب بیچاره کورنۍ وو د لغمان ولایت، نو هغه دومره پیسې او دومره وس نه درلوده او د هغه په ځای باندې بل څوک لاړو. ما خپل چې کله سکالرشپونو د امتحان ورک مانه خپل دو دریو کسانو ماته وړاندیز وکړو د 2000 نه تر 2500 ډالر پورې. ته چارت روان ده، زه تانه پیسې اخلم، تعلیم مانه څوک پیسې اخلي مالکی.
هارون پرهر وایي د دوی خپلوان د پیسو په بدل کې د ولسی جرګې له یو غړي څخه سکالرشپ واخیست. نوموړی وایي ډیر سفارتونه د شخصي اړیکو په اساس چارواکو او وکیلانو ته وړیا سکالرشپونه ورکوي خو هغوی بیا په ځوانانو پلوري.
چون د دې سنې زه خپل شاهد یم چې زما د یو د کاکا زوی وو او هغه دلته د 12 سم نقل خلاص ولو نو بدل ته مونږ یو ټولن لرله. په دې ټولنې کې بورسونه راغلل، نو دا هر کال بورسونه راځي، یا د هند وي، تاجکستان وي، یا د روسیې د هر ځای چې وي، او د وکیلانو په واسطه راځي. بیا وکیلانو د ټولنو نه هیله کوي چې تاسې خپل ځوانان یا د کلي یا د سیمې هغه ځوانان راوغواړئ او امتحان ترې واخلئ، او که چېرې دوی ښه نتایج لاسته راوړل نو دوی کولی شي په دې بورسو کې ولګو. زه د دې شاهد یم چې د دغسې ټولنې ته راغلل ځینې ځوانان په ډېر مشکلاتو سره، ستونزې نه، حتی دومره پیسې به نه وي سره چې دوی هغه تر ټولنې پورې موټر کې راشي. امتحانونه یې ورکړل او په ښې نتیجې سره ټول کامیاب هم شول. نو بیا وروسته د همدغه بورسونه چې د کوم خلک کامیاب شوي وو حق یې جوړېدل، نو دغه هر بورس په 3,000, 4,000, 5,000 تر 9,000 ډالر پورې، زما د کاکا زوی وو، هغه تر 9,000 ډالر د بورس واخیستلو، او بورس بې امتحانه نه، کوم امتحان ورکړل نو بله ولاړو.
فدا محمد باران وای هغه سکالرشپونه چې د ځینو هیوادونو لخوا چارواکو، وکیلانو او نورو سیاستوالو ته ورکول کیږي، دوی د خپلو کسانو لارې په ځوانانو پلوري.
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا را تاو خلک، یا د سیکرتر یا ور و نور خلک دغه سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري، هغوی سره خبره کوي، بیا په یو ډول لاره برابروي. هغه ته وایي چې دغه سکالرشپ کې زه مثلا تا کامیابوم، خو دومره مصرف در باندې راځي، دوی نه په یو او بله بانه همدغه پیسې اخلي، یا مستقیم ډیل ورسره کوي. بیخي بانې نه ورته وایي مقصد دغه بورس ته تا کامیابو، طالب و ته بلار سي، خو مقصد دغومره مصرف باید وکړي، دغومره پیسې باید راکړي. او همداسې په بازار کې ځینې ځایونه دې لپاره جوړ شوي چې دوی خلکو ته وایي، ځوانانو ته وایي چې مقصد موږ خو دلته تاسو سره د پورم پروډو کولو کې، یا په سبتینام کولو کې همکاري کوو، ولی اغلته بیا ځینو ځوانانو سره دوی ډیل کوي، خبره ورسره کوي، همدغه سکالرشپونه په غیر قانوني توګه په دوی پلوري.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
و مغختل په دیاله د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو لاډیرو هڅو ورسته هم د یاد وزارت چارواکي په دیاله خبرو ته حاضر نشول. خو د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش منی چې ځینې سفارتونه په خپل سر سکالرشپونه توزیع کوي. د نوموړي په وینا په دې ډول د سکالرشپونو ویش سبب شوی چې د ډیرو لایقو ځوانانو حق وخوړل شي، او پر ځای پر داسې ځوانانو پانګونه وشي چې یا زده کړې په نیمه کې پرېږدي، او یا هم که فارغېږي په خپله برخه کې لایق کسان نه وي.
داس ګنګوسې موږ ما ورو چې بعضې د طالبان پرت لدینه چې هغه ازمون یا ازموینه تیره کړي، هغوی بس بورسونو ته لاره پیدا کوي، یا د پیسو یا په واسطه په شکل چې دي. خو معمولا کوم مطالعه چې موږ لرو د هیوادونو نه، د ګاونډیو هیوادونو نه، لرې نږدې هیوادونو نه، معمولا دوی چې هلته لاړم شي، یا د ژبې مشکل لري، یا فرزن د نور هغه په اصطلاح استعدادونه دې ته نه دي تیار، یا دومره وده نه ده کړې دوی استعدادونو چې وکولی چه نتنه د غټن رسوی بلخره د افغانستان پتاوان باندې هم د ځکه دوی د دې وطن سرمایه یا چکو پیسابیګه نخته ورکو، خو دا ډیر ګران تمامیږي. افغانستان غوندې فقیر هوا ته بلخره موږ سمرم ترونه لرو.
د ځوانانو په وینا د سکالرشپونو په خرڅلاو کې یو شمیر حکومتي چارواکي، وکیلان، سیاستوال او د مرسته شویو هیوادونو سفارتونه دخیل دي. خو د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي دا د وکیلانو قانوني حق نه دی چې له سفارتونو د سکالرشپونو سهم واخلي او بیا یې وپلوري.
په عمومي په رسمي هغه باندې کوم وکیل او سناتور خاص سهمیه نه لري؟
دا خبری چه آورو چه وکیلان سامیه لری بیا خلکو تور کهی. اول خدا چه هاگه اسکالرشیپونه چه مختلف هیوادون افغانستان سر کمک مرسته کهوی ده که باید عدالت تامین شی. یو زوان که ده یو دیر غریب کورنه اوسی ده افغانستان دیر لری زای اوسی باید ده حقو لری چه ده اسکالرشیپ نه استفاده او که نده چه زی یو کسیم چه یو وکیل پیجنم سناتور پیجنم او واسطه می قوی ده او هنتزم سم درسم نوایم بده باندی پوی گو چه سوک چه غریبی جوان تجربه کوي او تجربه کړی دی ډیر د تعلیم او تحصیل کې اساس دی او ډیر ښه درس وایي. اوس دا مسله تقریبا چې استاس رادیو چې موتبره رسنۍ ده په دې کې رپورت ته جوړ کړی واقعا زغواړم په دې کې جدي د افغانستان سنا مجلس جدي په دې کې ارزونه وکړي او د مشکل تر رسیدګي وکړي. د تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي او د اسکالرشپونو او بورسونه د غول لار توزیع شي، نه زمال لار نه چې سناتورم د زما قانوني حق نه ده.
د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش هم دا لار سم نه بولي چې هر کس او هرې ادارې ته د بهرني سکالرشپونه ورکړل شي. نوموړی وړاندیز کوي چې دا بهیر باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا مخکې وړل شي او د ټولو سکالرشپونو د ازموینو پروسه دې د ازموینو ملي ادارې ته وسپارل شي چې په سم ډول توزیع شي.
د دې لپاره به ښه بدیل موږ په دې باندې فکر وکړو او دې باندې کار وکړو چې موږ الحمدلله په دې باندې کار شروع کړی نو یې لمندو چې نتیجه ورکړي. مختلف تو سره غواړو چې په دې کله باندې چې د بورسونه ورکوي او سره تفاهم ولرو که چېرې موږ وکولی شو دغه داوطلبان د ازموینې د ملي ادارې لخوا د ازموینې د اخیستلو د لار نه ورمرفي شي دا به ډېر مؤثر هم وي او بالاخره موږ به وکولی شو چې هغه د هېواد هغه تکړه او باسواده د داوطلبانو ته ورمرفي کړو. نو زه فکر کوم یوه لاره به یې دغه وي چې دغه ګنګوسو مخه ونیسو او که څومره رښتیا څومره دروغ دا خبرې هم د ټولنه د وګړو له ذهنیتونو نه وباسو او بالاخره معقوله لاره باندې هم داوطلبان بورسونو ته مرفي کړو.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
بدی پر ذہن